السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د چنګاښ 22مه او د جولای 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالب چارواکی وای پرون شنبه څه باندې 40,000 کسان له ایرانه په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 11,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم خبر کې ویل شوي چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو لسپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی وایي له امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران 12 ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو، د راډیو اکټیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له 12 ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهرې ته راووتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چیان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربان پر شرایطو خبرې کوي. د اوربان د خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوحه کې دغو خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی وارین هم په 95 فستیوال کې یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې د دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په دې نیم ساعت کې له ایرانه ایستل شوو یو شمېر میندو ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی. وزیږیدلی ماشوم پلار مو غږولی له پاکستان هم د پولیسو د نیولو له ویرې د کډوالو وتل دوام لري. خزینه خبریالان وایي افغانستان کې پر فعالیتونو محدودیتونه په ډېرېدو دي.
د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون د محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
او امریکا کې شاوخوا 11,000 افغانان د اقامې د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلي راځو د خبرونه د سر راپورته یو شمیر میندوار او افغان میرمنو په افغانستان او ایران کې د کډوالو په کمپونو کې په خورا سختو شرایطو او اړینو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي پرته زیږون کړی دی. د دې میرمنو کورنیو له ازادي راډیو سره ویلي چې د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د میندو او ماشومان روغتیا له جدي خطر سره مخامخ کړی و. د نسایي ولادي ناروغۍ او متخصصین د دې ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې په کمپونو او دغه راز په نورو ځایونو کې باید د میندو ماشومانو روغتیا ډاډمنه شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې افغانستان خواته د کډوالو ستنول یا د کډوالو جبري استل ګړندې کړي او مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې همدا پرون شنبه هم څه باندې 20,000 کډوال ایران ایستلي چې په نیمروز او هرات بندرونو باندې افغانستان ته اړول شوي دي. دا چې دغو میندو په څه ډول حالاتو کې زیږون کړی دی کورنۍ په اړه څه وایي فیروزي عزیزي پرې دا تفصیلي راپور چمتو کړی.
باز محمد له ایران افغانستان ته د ستنسو یو کډوالو له ډلې دی. دا یې د هغه نوي زیږیدلي ماشوم پلار دی چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د هرات ولایت اسلام خلی پولې د کډوالو په یو کمپ کې له لومړنیو روغتیایي اسانتیاو پرته زیږیدلی دی. باز محمد چې اوس په شبرغان ولایت کې له خپلې کورنۍ سره میشت دی، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د نوي زیږیدلي ماشوم محمد اکبر او د میرمنې جسمي حالت نازک دی او د سخت اقتصادي ستونزو له امله ډاکټر ته مراجعه نسی کولای.
دا ماشوم ډېر په تکلیف وزېږېده، ډېره ګرمي وه، نژدې وه چې مړ شي. ماشوم یې اوس ډېر ناروغه دی، وضعیت یې ډېر خراب دی، ډېر کمزوری او ډنګر دی او د میرمنې مې خېټه لا هم پړسېدلې ده. نه پوهېږم چې څه وکړم، پیسې نه لرو چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ اوس ان د خوراک لپاره ډوډۍ هم نه لرو.
په ورته وخت کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې د افغان کډوالو په کمپ کې یو عیني شاهد دا کوي چې یوه امیندواره ښځه په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال په کمپ کې وه او د هغې د کورنۍ د پرله پسې غوښتنو سربیره اجازه نه ده ورکړل سوې چې له کمپه ووزي او روغتون ته یوړل سي. د چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ادعا یې وکړه چې د یادې ښځې ماشوم د روغتیایي اسانتیاو او د متخصص ډاکټرانو د نشتوالي له امله لزیګون وروسته سمدستي مرسو.
په کمپ کې یوې میرمنې خوراکۍ ولادت کوو د مرګ په حال کې وه او اجازه یې ورنکړه چې ډاکټر ته ولاړه شي او درملنه یې وشي. ماشوم یې په کمپ کې مړ شو. وکان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
ورځ بلې ته د کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په اړه د کیسو او شکایتونو سربېره په کمپونو کې په نامناسبو شرایطو کې د میرمنو د زیږون په ګډون راپورونو د اسلام قلعه په پوله او په ایران کې د کډوالو په کمپونو کې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې سخت محدودیتونه هم تایید کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته د ژوند لومړني اسانتیاو ته لاسرسي پرته ستنېږي. امیندواره میرمنې، ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان د خورا زیانګالو راستنیدونکو په ډله کې دي او روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته بیړنۍ اړتیا لري. د نسایي ولادي څانګې ځینې متخصصین وایي چې میندې د امیندوارۍ او شیدې ورکولو پر مهال مناسبې تغذیې ته سخت اړتیا لري. د دې متخصصینو له ډلې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې باید هڅه وکړي چې د کډوالو په کمپونو کې د خپلې روغتیا اړینې سپارښتنې مراعات کړي او په خبره یې اړتیا ده چې دوی ته د تغذیې اړینې اسانتیاوې او روغتیایي خدمات هم برابر شي.
که څه هم دوی مهاجر دي، ډېرې زمينه ورته مساعد نه ده، حداقل دوی هغه رڼې اوبه یا پاکې اوبه چې د کلو لپاره دي د هغې څخه زیات استفاده وکړي. دغه خوراکي توکي چې دوی کاروي د تغذیې په توګه دغو کې حفظ الصحې ته ډېره جدي توجه ولري، ځکه چې مهاجرین په کمپو کې ژوند کوي. دوی ته مختلفه امراض کېدای شي پیدا شي، کمخونیانې، همدارنګه نور میکروبونه، انتانات بعضې دي کېږي چې دوی ته ضعیفوالی پیدا شي او خدای مکړه چې مخکې له وخته ولادت وکړي یا هم ماشوم یې له منځه لاړ شي د مور په ګېډه کې.
د علم مرستندویه بنسټونو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او د قابلګانو له ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په کمپونو کې د امیندوارو میرمنو او د هغوی د ماشومانو د وضعیت لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي، کنه نو په خبره یې روغتیایي وضعیت په وسایل جدی کوخونو سره مخ سی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جولای په 8مه د ژورې اندېښنې په څرګندولو وویل چې افغانستان سوي کډوال په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاو، خوړو او سرپناو ته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې امیندواره ښځې، د نوي زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنېدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو د حقونو فعالین وایي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره په ملي او نړیواله کچه یو جامع او همغږي تګلارې ته اړتیا ده. عبدالرازق عادل چې یو له دغو فعالانو دی، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کمپونو جوړول کفایت نه کوي، بلکې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا کمپونه د انساني کرامت ساتلو او د بنسټیزو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین معیارونه پوره کولای سي.
جامعه جهانی نیز نه باید در قبال این مسائل بی تفاوت باشد. نړیواله ټولنه نه باید د دې مسائلو په اړه بې پروا وي او باید خپل مالی ملاتړ او ډیپلوماټیک فشار ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هیڅ مور یا ماشوم ژوند د نه پاملرنې یا اسانتیاو نشتوالي له امله له خطر سره مخ نشي. هر ژوندون ارزښتناک دی او د روغتیا د حق په ګډون د کډوالو د حقونو باید له قید او شرط پرته درناوی او ملاتړ وشي.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له پاکستانه د راستنېدو پر مهال د افغان میرمنو د زیږون ورته راپورونه خپاره شوي وو. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو له مخې یوازې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې شپږ شپېته افغان ښځو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې روغتیایي مرکزونو کې زیږون کړای دی. هغه مهال له پاکستانه ځینو راستنو شویو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته د اړینو روغتیایي اسانتیاو په ځانګړې توګه د حفظ الصحې اړوند امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایت کړي وو. له ایرانه د راستنېدونکو لویې څپې او د دوی د ملاتړ لپاره د کافي بودیجې نشتوالي د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې راپارولې دي. اسلامي مرستندویه بنسټ یا اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه له 450 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
په همدې مسله کې تمکیږ خو په بلې زاویه هغه دا چې خپل افغانان هم وایي چې په کلیو او بانډو او ښارونو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد رو بنایید. شنا بر نبود دکتر خانم؟
کابل کې د زده کړو را ګرځول شوې د یو طبي انسټیټیوټ د څلورم سمستر محصله دنیا وه. د دې موضوع د اساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
بنابود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متصفانه.
ده خزینه دکترانو لکمخ سرمخیو، ده قابلو نرسانو و خزینه کارکونکو ده کمخ لامل پورتنی دول، ده مایند و ماشمانو ده مرین ده پیخ و شهیدانیو. نوزه که هاگا کسان موچی غاوری او نماسولینو مغوختنه داده چه ده وزیت ختم او لامل خلکو ده رامنستسو یستونزو ترسیدنه وکری. هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیسي.
لسته کړو راګرځول شوې د یو طبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم ورته غوښتنه لري. دی هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق بیرته راکړئ. تعلیم زموږ اساسي حق دی، دا حق باید له هیچا وانخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمښت سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پرت حاصل کړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو راګرځول شوې محصلینې خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشحال خوشپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ د وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه. چې بالاخره د 1403 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هیواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرې ته په وینا کې ویلي، کوم روغتیايي کادرونه چې په بهر کې میشت دي بیرته دې خپل هیواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې دې خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي په ازادي راډیو ته وویل،
ولې به داسې یو هیواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځی ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی؟ دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټرانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین میرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونه ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیا ستونزو سره مخ دی. د دغه هیواد اکثرو ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکترانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي وو چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره لا 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خزینه خبریالان وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې پر دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او وایي د طالبانو حکومت داسې هڅه کوي چې دوی د رسنیو له صحنې یو مخ لرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې په جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي، او آن ډیره د رسنیو غوښون کې لیکونه تر لاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د خزل لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیوه کولو په پروسه کې خندونه رامست کړل شوي، او د سیمایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښودوي، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نوموړي دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي، او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغاني خزینه خبریالان له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده، او دوی نشي کولای بدون د محرم خپل کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبرې د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېخي ازادي راډیو ته ویل
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریاله نه اند د اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای له خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډېر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډېر محدود شوی دی.
رسانه ها خیر کم شوه.
دغه خزینه خبریالان له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او رسنیو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ او رد وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې، نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پورسته یو کې په اوشمیر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي، چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
په امریکا کې یوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتي خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاوخوا 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتي خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي ژوند یې اغیزمن کولی شي. د ټي پی ایس پر موقتي خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتي خوندیتوب حالت یا ټي پی ایس د لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شاید کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم په نږدې 12,500 افغان کډوالو اغیز کوي. دغو افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتي خوندیتوب حالت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناکه وه. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړي. دوی استدلال کوي چې د ټي پی ایس ختمېدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولې دي. تر دې پخوا دو امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېده یو تاریخي خیانت بللی و. د امریکا د سنا جرګې غړیو جن شاهین او لیزا مورکاوسکي تیره میاشت د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته په یوه لیک لیکلي و چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ وي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې د امریکا ترڅنګ ولاړو. د دغو سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته په پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقيقي ګواښ څورونی تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ وي. تر دې کابو درې اونۍ مخکې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت یا ټي پی ایس پروګرام به د می میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 عملي شي. د ټي پی ایس یا موقتي خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. د بشری حقونو مدافعان خبرداري ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو په تیره بیا د ښځو او نجونو بیرته استول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې ښځې له تعلیم، کار او بنسټیزو اسادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
اوریدونکو آزادی رادیو پر وی پانه سربیره د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او نور جالب مطالب پر فیسبوک پانه هم خپروي. فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو د سر موضوع مداوه چې له ایران یو شمیر افغان کډوالو چې راستنه شوی په دوی کې یو شمیر مېرمنو په ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی. دغه له ایران اجباري راستنېدنه را هم دوام لري او پرون شاوخوا 20,000 کسان د نیمروز او هرات پر پولو افغانستان ته اړول شوي. بلورته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې د پاکستان څخه په وروستیو کې شاوخوا 20% راستنېدونکي افغان کډوال د POR په نوم د کډوالۍ کارتونه لري. د POR کارتونه دا ډول هسې کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR له خوا نه افغان کډوالو ته په پاکستان کې ویشل شوي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 35% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له دې هېواده وتلي دي. دغه افغان کډوال وایي چې د پولیسو له فشارونو نه پتنګ شوي او وایي چې د اکثرو کسانو کورنۍ هم سره ویشلې، نیمې په افغانستان او نیمې په پاکستان کې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پیوار کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیز کورنۍ سرپرست او لتیرو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د نیولو او ډیپورت لویری د کورنۍ 14 کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د ما نیم کور په افغانستان دی، نیم په پاکستان دی. اوس داسې بهر سره مخ هلته نه سرفناسته، ډېر په مشکلاتو او پریشانیو کې دي. پولیس له ډار هم د خپل بچان واړول، موږ سبا خدای نه خاصه خزګلاو زنانه را نه بونی چې په دغه لحاظ باندې موږ سره وډار شو او ګوتلې لګنه په زرګونو خلک ونی ول د خزو سیاستر سره موږ د بیزتی د لحاظ د پولیس له ډار دا کار وکړ.
سناګول زدران چې دا هم د پیوار کارت لري او اوسمهال په پاکستان کې دی، وايي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو په اړه د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه کې دي. په پاکستان کې میشتو پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړې چې د روان کال د جون تر دیرشمې دی له دې هیواده ووځي، خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پیوار کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ UNHCR لخوا افغان کډوالو ته ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنېدونکو کډوالو 20% د پیوار کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 35% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له دې هېواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې د دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلي کړي. دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف، زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلعه‌عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف، د پولیسو لوري د ناقانونه پیسو غوښتنی، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوی، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو رسنیدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
سلام شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان می گویند که روز شنبه بیش از 20 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران تحت حاکمیت طالبان شام شنبه اعلام کرد که 11,350 نفر از طریق بندر اسلام قلعه و 8,900 تن دیگر از طریق نیمروز به افغانستان برگشتند. هرچنین کمیسیون از کمک‌های لازم در زمینه‌های مختلف به این مهاجران خبر داده، اما نهادهای بین‌المللی وضعیت عودت کنندگان را بحرانی خواندند. پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مهاجران افغان در ایران تحت محدودیت‌های شدیدتر قرار گرفتند و میگویند که با اخراج اجباری برخورد تحقیرآمیز و بازداشت روبرو شدند. حکومت طالبان و نهادهای عامه مهاجران از ایران خواستند که این روند را داوطلبانه و تدریجی به پیش ببرد، اما ایران گفته که تمامی مهاجران فاقد اسناد را از خاک خود بیرون خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش در مذاکرات بعدی با ایالات متحده هیچ توافق را که شامل غنی‌سازی یورانیم نباشد نخواهد پذیرفت. عراقچی این را روز شنبه در دیداری که با نماینده های سفارتخانه ها در تهران داشته ابراز کرد. عراقچی چند تاریخ مشخص برای برگزاری دور بعدی مذاکرات میان ایران و آمریکا را ارائه نکرد، اما تلاش ها برای رسیدن به توافق میان دو طرف در مورد فعالیت های هسته ای ایران جریان دارد. عراقچی همچنان تاکید کرد که همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف نشده، اما به گفته او به دلیل تحولات اخیر این همکاری ها شکل جدید خواهد داشت. قبل از درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مذاکره کننده های ایران و ایالات متحده چندین بار به هدف رسیدن به توافق هسته‌ای گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. در جریان این درگیری ایالات متحده عملات هوایی را بالای 3 تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران انجام داد و ادعا کرد که این عملات برنامه هسته‌ای ایران را با تأخیر مواجه کرده. هزاران اسرائیلی در تل اویو و شهرهای دیگر اسرائیل روز گذشته تظاهرات کردند و از حکومت خواستند تا برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه به توافق برسد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که 50 گروگان هنوز هم آزاد نشدند و گمان می‌رود که 20 تن آنها زنده باشند. معترضان در حال خواهان آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند که نماینده‌های اسرائیل و حماس در حال مذاکره در مورد شرایط آتش بس دو ماهه در قطر به سر می‌برند. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. یکی از شرایط مذاکرات آتش بس این است که حداقل 10 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شوند و اجساد چند تن دیگر از آنها به اسرائیل سپرده شود. این مذاکرات روز شنبه در دوحه ادامه یافت، اما گزارش شده که هنوز هیچ پیشرفتی در این مورد صورت نگرفته است. و فیلم ایرانی بیداد در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه ویژه ایت داوران را دریافت کرد. این فیلم ساخته سهیل بیرقی که بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده در مورد محدودیت های آوازخوانی زنان است. سهیل بیرقی و شمار از افرادی که در ساختن فیلم بیداد سهم دارند حدود 2 هفته پیش از سوی مقام های ایرانی به مجازات های چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. بیرقی در جریان سخنرانی در جشنواره کارلو ویواری گفت که به رغم صدور این حکم قصد دارد به ایران بازگردد. جشنواره کارلو ویواری امساله در جمهوری چک برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شمار از زنان باردار افغان در کمپ‌های مهاجران در ایران و افغانستان بدون دسترسی به خدمات صحی لازم ولادت کردند. یک تن از اعضای خانواده یکی از این زنان.
اونم صبح خیلی تکلیف دیدیم یه همه که قرمی بود خیلی قریب تلف شد باز تفلک منم خیلی مریض وازش اینم بعد لاغر صبح اینم رقم به خانم منم سکمش باد کرده صبح نمیدارم میرید کار کنیم.
محرومیت دختران از تحصیل در بخشای سی از سوی طالبان بیماران را با کمبود دکتران زن روبرو کرده.
تقاضا دارم تا به این وضعیت بعد که همتنان ما سر دوچان استان رای حل پیدا کنم. این سکس های را که به روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنم. خصوصا برای محصولین بخش طبیعی که نیاز ارشد یک جامعه است.
در ادامه میشنوید که بسیاری از مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان اخراج شدند دارندگان کارت مهاجرت PUR بودند و در مسائل بین المللی از خانواده های به شما میگوییم که پس از 3 دهه نسل کشی در سربنیتسا در بوسنیا هنوز هم در جستجوی اجساد عزیزانشان هستند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها برو دیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما شنونده رادیو آزادی هستین و فرشتنگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 22 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 13 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از زنان باردار افغان در کمپ های مهاجران در افغانستان ایران در شرایط بسیار دشوار و بدون دسترسی به خدمات صحی و درمانی لازم زایمان کردند. خانواده های زنان میگویند که عدم امکانات اولیه سلامت مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده. متخصصین نسایی ولادی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان هشدار دادند که نبود مراقبت های صحی و تغذیه مناسب میتونه سلامت مادر و نوزاد به شدت تهدید کنه. جزئیات سنا کاکر داره.
آره شاید هیچ چیزی خودم ندارم دیگه بیچاره بیتیم نمو زاچه ای نمو پتوکو بگرم که خدا چیز میایه.
باس محمد یکی از مهاجرانی که از ایران بازگشته است. او پدر نوزادی است که حدود 15 روز پیش در کمپ مهاجران در گذرگاه اسلام قلعه ولایت هرات در نبود امکانات ابتدایی صحی به دنیا آمده است. باز محمد که اکنون با خانوادهش در ولایت شبرغان مستقر شده در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وضعیت جسمی محمد اکبر پسر تازه متولد و همسرش وخیم است و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی توانایی مراجعه به دکتر را ندارد.
منم صبح خیلی تکلیف دیدین یا همه که قرمی بود خیلی قریب تلف شد باز تفلک منم خیلی مریض وازش اینم بعد لاغر صبح اینم رقم به خانم منم سکمش باد کرده صبح نمیدارم میرید کار کنیم دکتر پول نهی که ببریم.
از سوی هم یک شاهد عینی در کمپ مهاجران افغان در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان در ایران مدعی است که اخیراً یک زن باردار هنگام زایمان در این کمپ بوده که با وجود درخواست های مکرر خانواده اجازه ترک کمپ و انتقال به شفاخانه برایش داده نشده است. او که نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که نوزاد این زن به دلیل نبود امکانات صحی و عدم حضور دکتران متخصص پس از تولد بلافاصله جان باخت.
دوگا امو یا خانم بجاره ولادت میگده دالت مرگ بوده طفلش امو را اجازه ندادن یا که امو پیش دکتر براها یک درمان این کنه چیز طفلش دوگا جان را یواکت وضعیت خیلی نگران کننده است.
همزمان با روایت‌های مهاجران از دشواری‌های روزافزون از جمله زایمان زنان در شرایط نامناسب در کمپ‌ها، گزارش‌ها محدودیت شدید دسترسی به خدمات ابتدایی صحی در کمپ‌ها در گذرگاه اسلام قلعه و کمپ‌های مهاجران در ایران را تایید کردند. طبق گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، روزانه هزاران مهاجر افغان بدون دسترسی به امکانات اولیه زندگی از ایران وارد افغانستان می‌شوند. که زنان باردار، کودکان و سالمندان از آسیب پذیرترین گروه های بازگشتی هستند و نیاز فوری به مراقبت های صحی، غذا و سرپناه دارند. برخی دکتران متخصص نسایی و ولادی می گویند مادران در دوران بارداری و شیردهی به تغذیه مناسب نیاز مبرم دارند. سونیتا بهرام یکی از این متخصصان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که زنان باردار و مادران تازه زایمان کرده در کمپ های مهاجران باید تلاش کنند تا مراقبت های لازم از سلامت خود را رعایت کنند و در عین حال نیاز است که امکانات تغذیه‌ای و خدمات صحی مورد نیاز برای آنان فراهم شود.
توصیه ما منحصر دکتر مسئولی برای مامای حامله و برای مادران عزیز همین است که کوشش کنند حداقل از آب عادی که آب صاف است اینا را زیادتر استفاده کنند و کوشش کنند حفظ صحه را به خیلی جدی بگیرن در تغذیهشان، در رژیم غذاییشان و همچنان اونا در محلی که زندگی میکنند یا در مکانهایی که اصلا حفظ صحه را مراعات کنند تا به امراض گوناگون اینا مبتلا نشو، باعث سقط جنین، باعث ولادت پیش از وقت و باعث حمله که در بطن مادر از بین میره نشود.
او از نهادهای امداد رسان وزارت صحت عامه طالبان و اتحادیه قابله ها خواست تا اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت زنان باردار و کودکانشان در کمپ های مهاجران انجام دهند. در غیر این صورت به گفته او سلامت آنان در خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 8 جولای با ابراز نگرانی عمیق گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. سازمان جهانی صحت همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. فعالان حقوق مهاجران با توجه به این وضعیت می گویند که برای محافظت از حقوق پناهندگان به خصوص زنان ضرورت به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطوح ملی و بین المللی است. عبدالرزاق عدیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فقط ساختن کمپ ها کافی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که این کمپ ها معیارهای لازم برای حفظ کرامت انسانی و تامین نیازهای اساسی بشری را دارا باشند.
جامعه جهانی نیز نباید در قبال این مسائل بی‌تفاوت باشد و باید به حمایت مالی و فشارهای دیپلماتیک خود ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که زندگی هیچ مادری و نوزادی به دلیل بی‌توجهی یا کمبود امکانات به خطر نمی‌افتد. هر زندگی ارزشمند است و حقوق پناهندگان از جمله حق سلامت باید بدون قید و شرط مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
بیشتر گزارش‌های مشابه از زایمان زنان افغان هنگام برگشت از پاکستان در نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان نیز منتشر شده بود. بر بنیاد گزارش نهادهای سازمان ملل متحد، تنها در 3 ماه نخست سال 2025 66 زن افغان در مراکز صحی واقع در مرز افغانستان و پاکستان زایمان کردند. برخی از زنان و دختران بازگشت از پاکستانی در آن زمان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود امکانات لازم صحی به ویژه در بخش حفظ صحه شکایت کرده بودند. موج گسترده بازگشت مهاجران از ایران و کمبود بودجه لازم برای حمایت از آنان موجب نگرانی جدی نهادهای امداد رسان شده است. سازمان امداد اسلامی یا اسلامیک ریلیف بر روز جمعه 11 جولای در گزارش گفته که از اول ماه جون سال جاری تا کنون بیش از 450 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که روزانه حدود 35 هزار نفر که تعداد قابل توجه آنان زنان و کودکانند از مرز ایران وارد افغانستان می شوند و این افزایش جمعیت باعث شده که خدمات محلی در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گیرد.
شنیدید که شمار از زنان باردار افغان در کمپ‌های مهاجران در ایران و افغانستان بدون دسترسی به خدمات صحی لازم ولادت کردند. این در حال است که محرومیت دختران از تحصیل در بخش‌های صحی از سوی طالبان بیماران را با کمبود دکتران زن در افغانستان روبرو کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دختران محصله که از ادامه تحصیل در پنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی افغانستان محروم شدند، از حکومت طالبان می‌خواهند تا ممنوعیت تحصیل آنان را لغو کند. شمار از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که در شرایط بحرانی سکتور صحی افغانستان حضور دکتران زن، قابله‌ها، نرس‌ها و سایر کارمندان زن در این بخش یک نیاز اساسی و غیر قابل چشم پوشی است. این در حال است که سرپرست وزارت صحت عامه طالبان اخیراً از کادرهای صحی افغان که در کشور های بیرون زندگی می کنند یا افغانستان را ترک کردند خواسته است که به افغانستان بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی به مردم خدمت کنند. ادامه موضوع را در گزارش سناکاکر داریم.
چه توقع دارین؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر اومد دوبنید، شنا بر نبود دکتر خانم؟
دنیا محصل سمستر چهارم یکی از انستیتیوت های طبی در کابل است که از ادامه تحصیل محروم شده است.
او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نبود دکتر خانم ها هم مواجه هستیم متاسفانه. روزانه شاهد مرگ و میر کودکان، نوزادان و مادران هستیم. از سر نبود قابله، نبود دکتر ماهر، بود توجه به طبقه اوناست. بنابر این از کسایی که صدای ما شنوا مسئولینی که در از قرار داره تقاضا دارم تا به این وضعیت تبعید که همتنان ما سر دوچار استان رای حل پیدا کنم. این سکت هایی را که بر روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنم، خصوصا بر روی محصلین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
سبا مؤثر سمستر نهایی یکی از پانتون های طبی است که نیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از ادامه تحصیل باز مانده خواست مشابه دارد. او روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
زموغ تعلیم حق بر ترک و تعلیم زموغ اساسی
حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. جامعه ما با کمبود دکتران زن، قابله ها، نرس ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی روبرو است. برای بیماران زن حضور دکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات ما را تکمیل کنیم، آماده ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم.
این مسئولان هشدار میدن که دامین محدودیت ها دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده ها را در معرض تهدید قرار میدهد. روح الله روحانی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان حدود 6 ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به 30,000 قابله در کشور ثبتند اما در نظام صحی به کار گماشته نشدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از 6 در مکاتب ممنوع شد. سپس دروازه‌های پانتون‌ها نیز برای محصلان دختر بسته شد. هرچند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح اینستیتوت‌های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوس سال 1403 هجری شمسی این فرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در اینستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان از عقص امتحان دولتی از فارغان دختر پندون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. در کنار سایر محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شمار زیاد از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از دکتران افغان مقیم خارج خواسته تا به افغانستان باز کردند و به مردم خدمت کنند. وزارت صحت عامه طالبان روز پنجشنبه 10 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که نورجلال جلالی سرپرست این وزارت در نخستین کنگره جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادرهای صحی مقیم خارج باید به وطن بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی خدمت کنند. مقام های وزارت صحت عامه طالبان قبل از این نیز چنین درخواست های را مطرح کردند، اما دکتر محمود حنیف الکوزای مقیم بریتانیا و عضو کمپاین آموزش دختران در واکنش به این درخواست به رادیو آزادی چنین گفت:
ولی به دست یو هیواد تا یو متخصص یو دکتر سنیگی چیر تا چی خپل لور خواهد؟
چرا یک متخصص یک دکتر باید به کشور باز کردد که حتی نمیتواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به 4 سال است که درهای مکاتب و پوهنتونها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه دکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها. دکتران و متخصص سین ماشین یا ربات نیستند، انسانند، خانواده دارند، دختر دارند. آنها نمیتوانند به جای بازگردند که خانوادهشان از حقوق انسانی و اسلامی محروم باشد.
قابل یادآوری است که افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است. باشندگان بسیار از ولایت‌ها به ویژه مناطق دورافتاده قبلا در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود دکتران به ویژه دکتران متخصص زن در مراکز صحی شکایت کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می‌گیرد. دو ماه پس از نشر این ارقام، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA گفت که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی های صحی مادران با بیش از 18,000 قابل نیاز دارد و اگر این خلا پر نشود، جان مادران بیشتری در هنگام زایمان به خطر می افتد.
رادیو آزادی در اینترنت، www.radioazadi.org
azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از خانواده های به شما گزارش داریم که پس از 3 دهه نسل کشی در سربرنیتسا در بوسنیا نوز هم در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. اما اکنون میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یونتسیار و همچنان سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که اخیراً حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان دارندگان کارت‌های ثبت نام مهاجران یا PR بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک گفتند که 63% از این افراد به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان این کشور را ترک کردند. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های PR در پاکستان گفتند که برخی از اعضای خانواده‌هایشان از ترس بازداشت به افغانستان برگشتند، در حالی که خودشان در یک وضعیت بی سرنوشتی در پاکستان به سر می برند. جزئیات در این گزارش.
کدیر سخت به مشکلات که دیزه کم افغانستان تدیل اگر دیر پریادو که دیزه نصرفانه لری؟
آجی محمد اسلام دارنده کارت PR می گوید که بیش از 40 سال است که در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند. او که سرپرست یک خانواده 24 نفر است، روز شنبه 12 جولای به رادیو آزادی گفت که با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس 16 عضو خانواده‌اش به افغانستان رفتند و او همراه با 8 عضو دیگر خانواده‌اش در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد.
دمانیم کور په افغانستان ده نیم په پاکستان ده.
یک بخشی از خانواده من در پاکستان و نصف دیگر در افغانستان است. آنها فعلا در افغانستان با بی‌سرنوشتی و نبود سرپناه روبرو هستند. من از ترس بازداشت پلیس خانواده را به افغانستان فرستادم که خدای نخواسته زنها را با به عزتی بیرون نکند. قسمی که بردن هزارها نفر را همراه با زنانشان بازداشت کردند و من از خاطر اینکه به عزت نشویم و از ترس پلیس این کار را انجام دادم.
سناگل یکی دیگر از دارندگان کارت PR در پاکستان میگوید که خواهان تمدید کارت ثبت نام مهاجرتش است. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود سرپناه کار و دسترسی به مواد غذایی از اخراج به افغانستان ترس دارد، اما در این حال در پاکستان نیز به دلیل نامشخص بودن سرنوشت تمدید کارت‌هایشان نگران است.
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم، اگر به افغانستان برویم در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم. میخواهیم که در پاکستان زندگی کنیم و کارت‌های ما تمدید شود و برای ما مهلت بدهد.
مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت های PR به تاریخ 3 جون سال 2025 به پایان رسید، اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بی اعتبار شدن این کارت ها حکومت پاکستان هنوز به گونه رسمی تصمیم خود را در مورد تمدید یا عدم تمدید آن اعلام نکرده. همزمان با پایان مهلت تعیین شده، برخی از گزارش های منتشر شد که شماره از وزرای کابینه پاکستان پیشنهاد تمدید 6 ماه این کارت ها را مطرح کردند. کارت PR یا کارت ثبت مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که پیشتر توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده بود. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گویند که حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان بین 29 جون تا 5 جولای سال جاری دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران PR بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک به روز جمعه 11 جولای گفتند که 63% از این افراد با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان آن کشور را ترک کردند. در این گزارش آمده که تمدید نشدن کارت های PR باعث افزایش نگرانی های پناهجویان افغان شده و بازگشت آنان به افغانستان را پیچیده تر کرده است. پس از این گزارش مشترک، در ماه اپریل 2025 افزایش قابل ملاحظه در بازداشت ها، اخراج و بازگشت اجباری افغان ها از پاکستان نگرانی های جدی را به وجود آورده است. در ادامه آمده که در همان زمان بیش از 275 هزار نفر به افغانستان بازگشتند که بیش از 48 هزار تن آنان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده بودند. با گفته این نهادها بیشتر بازگشت کنندگان از کویته، کراچی مرکزی و قلعه عبدالله در پاکستان وارد افغانستان شدند که کابل، قندوز و ننگرهار مقاصد اصلی آنان بوده است. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش جداگانه گفته است که برگشت کنندگان افغان در نقاط مرزی پاکستان با آزار و اذیت از جمله تأخیر طولانی در پسته های بازرسی بازداشت تقاضای رشوت، اسای پلیس، اخاذی ضبط اسناد، جلوگیری از عبور با مال یا ماوشی، جدای خانواده ها و لتوکوب روبرو شدند.
بیشتر از خبر.
فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویی تان. ای برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که 3 دهه پس از نسل کشی در سربلنیتسا در بوسنیا بسیاری از خانواده ها هنوز در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. مادران مانند هاجرا کاتج زندگی خود صرف جستجوی فرزندان گم شده خود کردند اما بدون پاسخ در گذشتند. این نسل کشی در ماه جولای 1995 رخ داده که بیش از 8000 نفر در آن کشته شدند.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون اینکه فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنیتسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد برای نیروهای سربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلماتی آخرین گزارشی و بودند. نیروهای سرب بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیج به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر سال در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید:
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهادی مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیج افسود:
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی سوال گام هایی را که فراریان برداشتن تکرار می کند. نرمین کاتیج می گوید:
احساس من ترکیبی از شادی و غم است. همزمان با اینکه زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیری دیدم که بسیاری از آنها پیمودند، مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راهپیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل‌کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول میکند. امید تا کی دوام میآورد؟ امید تا کی میتواند زنده بماند؟ میترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.
مجله خبری از رادیو آزادی.